السلام علیکم د ازادۍ رادیو سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له معمول سره سم دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په تیر 2023 کال کې له هغې مرستې څخه چې د افغانستان د بشري اړتیاو لپاره یې غوښتې وه یوازې 40% یې ترلاسه کړې ده. اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د افغانستان د بشري اړتیاو او مرستو د پلان لپاره یې څه باندې 3 میلیارده ډالره بسپنه غوښتې وه، په داسې حال کې چې د 2023 کال تر پایه یې یوازې 40% او د روان کال تر مې میاشتې پورې 53% یا 1.65 میلیارد ډالره ترلاسه کړل. اوچا وایي د بودیجې دې کمښت په بېلابېلو برخو، له هغې ډلې د اوبو د برابرولو، روغتیا او حفظ صحې په برخو کې د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو وړتیا سخته اغېزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکوي چې که د بسپنې د رسولو په برخه کې سمدستي اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې د یو انساني بحران د کمولو لپاره هڅې به له ناکامۍ سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو مرکز له ایرانه د افغان کډوالو ډله ایز ایستل له بشري حقونو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې ده. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې له ایرانه د افغانانو ډله ایز ایستل له بشري حقونو سرغړونه ده او غندي. نوموړی مرکز زیاتوي چې د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمیر کډوالو اسنادو او د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی دی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا موضوع به د افغانستان بشري بحران لا ژور کړي. د ناروې د کډوالو شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو 8 میاشتو کې له 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په افغانستان کې د ممیزو د ساتنې لپاره د 115 ځانګړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. اف ای او پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل د خونې د نړیوال بانک په مرسته او د افغانستان په مرکزي، شمالي، جنوبي او لویدیځو سیمو کې جوړیږي. بیان زیاتوي چې په هره خونه کې تر 15 ټنو پورې ممیز زیرمه کیدای شي. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره همدراز وایي چې د ممیزو د ساتنې د خونو جوړول به له کروندګرو سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د ممیزو د وچولو او زیرمه کولو له لارې د حاصلاتو تر اخیستو وروسته ضایعات راکم او خپله ګټه زیاته کړي. افغان کروندګرو او باغلرونکو تل له دې کبله شکایت کوو چې د خپلو محصولاتو د زیرمه کولو لپاره معیاري سړې خونې نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی هیله من دی چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ خبرو ته به په راروانه اونۍ کې لاره اواره شي. متحد ایالتونه د هغې طرحې ملاتړ کوي چې له مخې په غزه کې 6 ورځنی اوربند ټینګیږي. د اسرایلي برمتو تدریجي ازادول پیلیږي. اسرائیل د غزې له ځینو برخو خپل ځواکونه باسي او د دې کړکیچ د حل لپاره خبرې کیږي. ترامپ پرون خبریالانو ته وویل چې خبرې روانې دي او دی هیله لري چې په راروانه اونۍ کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل اسرائیلو په یوه هوایي برید کې 8 کسان چې ماشومان هم پکې دي وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې دا ماشومان د اوبو د ویش په یو مرکز کې وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دوی غوښتل په سیمه کې د اسلامي جهاد ډلې یو وسلوال په نښه کړي، خو وایي د یوې تیروتنې له کبله د میزایل هدف ونویشت او 2 متره لرې ولګید. او ټاکل شوی چې د ناټو عمومي منشي مارک روته به په روانه اونۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنګټن کې وګوري او د نوموړي د هغه اعلان په اړه به خبرې وکړي چې وایي امریکا غواړي خپلې وسلې پر ناټو وپلوري څو ناټو یې بیا اوکراین ته ورکړي. روته به نن او سبا په واشنگټن کې وي او په پام کې لري چې له ټرمپ، د بهرنیو چارو له وزیر مارک روبیو او دفاع وزیر پیت هیکسیت او همدارس د امریکا د کانګرس له غړو سره وویني. ټرمپ تیره شپه په واشنگټن ډی سي کې خبریالانو ته وویل چې دای به د ناټو له عمومي منشي سره وګوري او زیاته کړه چې امریکا به ناټو ته د پرمختللو وسلو بیلا بیل ډولونه ورکړي او ناتو به سل په سلو کې بیا پرې کوي. د ټرمپ یو متحد جمهوری پال سناتور لینسی گراهام پرون وویل چې د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوځي، ځکه د ده په وینا داسې ښکاري چې ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې له اوکراین سره مرسته وکړي څو د روسیې د اشغال پر ضد جګړه پر مخ بوزي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ سرطان درویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 14 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال د خوراکي توکو پر مرستو تمرکز د خلکو نورو اړتیاو ته د نه پاملرنې سبب ګرځېدلی دی.
سازمان های کمک رسان مخصوصا
مرستندوی سازمانونه په ځانګړې توګه ملګرو ملتونه باید د خوراکي توکو د ویشلو پر ځای د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې تمرکز وکړي.
په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي حکومت له تیرو دریو نیو رئیسې د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری د تیر کال پرتله خښوې ده.
ګرچو اوس هم ستونزې شته، غلام خان باندې متاسفانه هم درنګ ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوې ده. دقیقا
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر د برتانیا د پاچا په بلنه لندن ته پر رسمي دولتي سفر ځي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په افغانستان کې په 2014 کال کې د خوراکي توکو پر مرستو ډیر تمرکز د خلکو نورو حیاتی اړتیاو ته د نه پاملرنې سبب ګرځېدلی دی. او چا پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې بشري ناورین د خوړو تر ناامنۍ لوړ دی او یوې جامع او څو اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا نوی راپور ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې خوراکي توکو په مرستو باندې پراخه تمرکز د دې لامل ګرځېدلی چې د خلکو د نورو مهمو اړتیاوو لکه اوبو، روغتیایي اسانتیاوو، حفظ الصحې او بیړنۍ سرپنا ته لازمه رسېدنه ونیسي. دغه راپور کې چې د افغانستان بشري اړتیاو او د 2014 کال د رسیدنې پلان په سرلیک د یک شنبه په ورځ د جولای په 14 مخبور شوی. په تیر کال کې په هیواد کې د بشري مرستو د رسیدنې تشې د ملاتړ کچا، لاسته راوړنې او عملیاتي ننګونې څیړلې دي. او چا زیاته کړې چې په 2014 مریز کال کې له 22.4 میلیونه زیاتو کسانو له اقل یو ډول بشري مرسته ترلاسه کړې چې له ټاکل شویو موخو 90% زیاته وه. له دې سره د دغو کسانو 80% یوازې خوراکي مرسته ترلاسه کړې چې دا هم په ډیری مواردو کې په کم شمیر دورو او لږو شویو سهمیو کې ترسره شوې ده. په راپور کې راغلي چې که څه هم د پوښښ دا کچه د خوراکي توکو د شدید ناامنۍ د حل لپاره د پراخ لاسرسي څرګندونه کوي، خو په ورته وخت کې دا د هغو میلیونونو خلکو له پامه غورځولو خطر هم په ګوته کوي چې د کال په اوږدو کې د خپلو بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره دوامداره څو اړخیزو ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر زیاته کړې چې ډیری خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي او زیانګالو سیمو کې د څښاک پاکو اوبو، حفظ الصحې او لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري چې د خلکو زیانګالي کېدو، د ډیریدو، د ناروغیو د خپرېدو، خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ مړینې ګواښونه یې زیات کړي دي. د اوچا په ټکو زرګونه کورنۍ په ځانګړې توګه له سیلابونو او زلزلو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې سوي او د سړې هوا یا ناسمو چاپېریالي شرایطو پر مهال د بیړنۍ سرپناه چمتو کولو بې وسۍ د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پېښ کړي دي. وړاندې راغلي چې دا کمښتونه او ستونزې ښیي چې په افغانستان کې بشري ناورین د خوړو له ناامنۍ زیات دی او یو جامع او څوارخیزې تګلارې ته اړتیا لري. یو داسې تګلاره چې په ټکو یې د خوراکي توکو له مرستې زیاته د څښاک، پاکو اوبو، روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو بیړنیو سرپناو په څیر نورو بنسټیزو اړتیاوو برابرولو ته رسیدنه وکړي. بلخوا د ټولنیزو چارو ځینو پوهان او مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د مرستو د ویش رول د بېوزلۍ په کمولو کې کم دی او مرستندوی سازمانونه باید د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ډیر تمرکز وکړي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییز اقتصاد د بیا رغونې لپاره باید د مرستو د چمتو کولو بدیلې لارې ولټول سي.
سازمان های کمک رسان، مخصوصا سازمان ملل متحد، باید روی ایجاد فرصت های شغلی بیشتر تمرکز کنه.
مرستندوی سازمانونه په ځانګړې توګه ملګرو ملتونه باید د خوراکي توکو د ویشلو پر ځای د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې تمرکز وکړي. د کلیوالي ژوند بیا رغولو، د ویالو بیا رغونې او جوړونې، د کرنې میکانیزم کولو کې مرسته، په کلیو کې د سړو خونو په جوړولو کې مرسته، د کلیو سړکونو جوړولو او ځوانانو ته د عوایدو ترلاسه کولو لارښودل غوره حل لاره کیدی شي، تر څو خلک ورو ورو اونیزې یا میاشتنی ډول خوراکي توکو ترلاسه کولو پورې له تل کېدو خلاص شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل دې تازه راپور کې ویلي چې د بودجې کمښت اړتیاو ته د اغیزمنې رسیدنې مخه نیولې او په 2024 کال کې د بشري مرستو رسیدنې لپاره د اړتیا وړ 3 میلیارد ډالرو څخه یوازې 40% یې د کال په اوږدو کې ورکړل سوې ده. وړاندې راغلي چې د دې ناوخت راپور ورکولو له امله دا شمېره د 2025 کال د مې میاشتې پورې 53% ته لوړه سوې وه، خو د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت پاتې تشو ډیری حیاتي برخې د سرچینو له سخت کمښت سره مخ کړي دي. اوچا مخکې ویلي وه چې نږدې 23 میلیونه خلک روان میلادي کال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغانان وای په روسيو نږدې شلو ورځو کې د هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید بهیر بند کړی دی. دوی وای لتیرو څو کلونو راهیسې په امریکا او نور هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو لپاره په پاکستان کې میشت دي، خو د ویزو د نه تمدید له کبله د ډیپورت له ګواښ سره مخامخ شوي دي. پاکستان په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي، خو یو شمیر پاکستانی رسنیو اوس راپور ورکړی چې د دې هیواد د فدرال سیړنو ادارې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمیر اداري کارکونکي نیولې دي چې له کبله دا بهیر ځنډیدلی دی. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي د ویزو د نه تمدیدېدو له امله د پولیسو له زورونو او له دغه هیواده د ایستلو له خطر سره مخ دي. ډیرې دوی چې نورو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړېدو او تک په تمه دي زیاتوي. له تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدیدول بند کړي. د دوی لړلې د حسینی رفی په نوم په اسلام آباد کې میشتي یو افغاني کډوالي ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو راهیسې د ویزي د تمدید غوښتنه نه ده منل شوې او له دې امله سخت اندېښمنه ده.
یکی از زمینه سازی برای
دا د افغانانو جبری استنې ته زمینه برابروي. همدا اوس ډېر شمېر افغانان بې ویزو دي. دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له ویرې له کورونو نشي وتلی او ویرې لري چې کوونی ولشي دوی به په جبري ډول افغانستان ته ډیپورت شي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان چې متحده ایالاتو ته د تک پیډو کیس لري ازادي راډیو ته د غږ د بدلون او نوم نخ پرېدو په شرط وویل
شو خوشال ورځی چې دوی د ویزو تمدید اکستنشن دا لړۍ بند کړي. د دې لړۍ په بندېدو باندې افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوله مسله دا ده چې په دوامداره شکل پاکستاني پولیس راځي، افغانان له روحي مشکل سره مخامخ دي. دوی هر لحظه د دې ورسره وي چې پولیس راځي او له هغوی نه پیسې اخلي، زوروي.
دوی وایي که د ویزو د نه تمدید له امله په جبري ډول له پاکستانه وویستل شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دې د دوی د ویزو د تمدید پروسه پیل کړي تر څو له سخت ذهني فشار خلاص شي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو لپاره د ویزو د تمدید بهیر د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو تیره ورځ خبر ورکړی چې د دغه هیواد د فدرال د څېړنې ادارې اف آی اې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي چې لامل یې د دوی په ټکو دا بهیر ځنډېدلی. د راپورونو پر بنسټ دا قضیه وروسته له هغې رابرسېره شوه چې اف آی اې داسې یوه ډله کشف کړه چې د جعلي اسنادو په کارولو یې د پیسو په بدل کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو زمینه برابروله. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم تر اوسه د دغه بهیر د ځنډېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امریکایي او نورو غربي هیوادونو د ځواکونو ډیر شمیر افغان همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي د ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان ته تللي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. دوی په دې هیواد کې د ویزې پر بنسټ اوسیږي چې هر میاشتې باید تمدید کړي. مخکې دا ویزه هر شپږو میاشتو لپاره تمدیدې ده. پاکستان کې میشت افغان کډوالي دا کوي چې د دغه میاشتنۍ ویزو په تمدیدولو د دوی له 25,000 ډیر کالداري لګښت راځي چې ډیری یې وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. او د طالبانو حکومت ویلي هم دا پرون هم له دې هیواده شپږ نوي کورنۍ چې د غړو شمېر دي 415 کېږي افغانستان ته ستنې شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په خپل ایکسپانډ لیکلي چې دا کسان د تورخم، سپین بولدک او انګور اډې له لارې افغانستان ته داخل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په پاتې برخه کې. بیا هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به د برتانیا د پاچا دوهم چارلز په بلنه د روانې سپتمبر میاشتې له 18 تر 19 پورې په رسمي دولتي سفر لندن ته ولاړ شي. له دې مخکې د متحدو ایالتونو هیڅ ولسمشر ته هم د دوهم ځل لپاره لندن ته د رسمي دولتي سفر بلنه نه ده ورکړل شوې. ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې په 2019 کال کې هم د پاچا چارلز او ملکې دوهمې الیزابت میلمه و. ترامپ چې د برتانیا د سلطنتي کورنۍ او پتیره د پاچا له ځانګړو ملاتړو څخه دی، په دې درې ورځني سفر کې له لومړۍ میرمنې میلانیا سره یو ځای وی. د امریکا ولسمشر ته د برتانیا د بل سفر بلنه د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر هغه مهال ورکړ چې په 13 فبروري میاشت کې له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله. ترامپ هغه مهال د دې بلنلیک تر لوستلو وروسته ویلي وو چې دا د دله لپاره یو ډیر لوی ویاړ دی او پر دې ځانګړې خوښي څرګنده کړه چې د سفر پر مهال به د پلازمینې لندن په لویدیځه څنډه کې د وینډسور په ماڼۍ کې دراوي. له دې مخکې د امریکا پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما هم برتانیا ته د سفر پر مهال په وینډسور ماڼۍ کې دیره وو. دولتي سفرونه اکثرا تشریفاتي بڼه لري او هدف یې د دوستانه اړیکو پالنه یا د سیالو هیوادونو په اړیکو کې د نرموالي راوستل وي. که څه هم ولسمشر ترامپ ته دا بلنه پاچا دوهم چارلز په خپله استولې وه، خو دا کار له انتخابي حکومت سره په سلا مشوره ترسره شوی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ ته د دې بلنې د ورکولو یو علت دا هم دی چې صدر اعظم سټارمر غواړي له ترامپ سره اړیکې نږدې او پر برتانیا د هغه د ځینو پالیسیو اغیز کم کړي. د سټارمر او ترامپ اړیکې دوستانه ښکاري او په نتیجه کې برتانیا د امریکا لخوا د نورو هیوادونو پر وارداتو د درنو تعرفو د لګولو له اغیزو په امن کې پاتې ده. خو د پخوانیو سفرونو په څیر داسې نه ښکاري چې په برتانیا کې به ټول د ترامپ د سفر هرکلی وکړي. په 2019 کال کې چې ترامپ په برتانیا کې وو، نو په پلازمینه لندن کې یوه بشپړه ورځ خلکو مظاهرې وکړي او په دې ترڅ کې هغه بلون چې ترامپ یې د یو قهرجن نارنجي رنګه ماشوم په بڼه ښوده هم د پارلمان له مخې څخه هوا ته خوشی شو. په پارلمان کې د سټارمر د کارګر واکمن ګوند وکیلانو په دې اړه پوښتنې رابرسیره کړي دي چې ولې باید ترامپ ته دومره تود هرکلی وویل شي، هغه هم داسې مهال چې نوموړی په غزه کې د اسرایلو د اقداماتو ملاتړ کوي او د کاناډا او گرینلند په څیر د متحدانو ملي حاکمیت ګواښي.
له خبرونو ور اخوا.
سمک خاګل ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګرۍ د تیر کال پر تلخه شوې ده. خود دې خونی مسؤلانو ازادي رادیو ته ویل چې ستونزې له هم پر ځای پاتې دي. د پداسیال کې د چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګرۍ زرا کړ ورکړه نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوې چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې، خو نو موړی وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټونو دا چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړو او مشکلات ډېرو ټول بنادر بندو او افغانانو هم نو غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډېر سخت و. اما په دې اخر کې چې د دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې هغه هم اوس پورې جګي دي. ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 900 اتیا میلیونه ډالرو ته رسیدلې چې په دې کې شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او 212 میلیونه ډالرو په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80 تر 90 سلنه کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګری د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله وویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سه کال صادرات زموږ زیات شوې دي. پروسه کال ستونزې زیاتې وي، سه کال ستونزې لږ زره کمې شوې دي. دا یو ستونزه ډېره مهمه ده چې دا په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشداونه ځنګ، ځکه دا د توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستانه سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کاروبار دغه شپږو میاشتې راهیسې الحمدلله ښه شوی دی، چې دغه مین وجه دا ده چې بعضی پروژکټ افغانستان ته راغلي دي او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوي دي، چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندې خنورو صدا سند درواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لارۍ او چلوونکو کولای شي د جولای تر 1.5 پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغې وروسته به موټر چلوونکو او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لارۍ لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګریزي اړیکې تل ستونزو سره ملې وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمن دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 رئیس تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمن د سیاسي او امنیتي ستونزو لامل لارې تړل شوی چې د دواړو لوري او سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي و چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزي سوداګریزي او ترانسپورتي اړیکې نور هم پراخه کړي او ژمنه یې کړې و چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان له لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تکراتک پر مخ وتړل شو چې له 9 ورځنی بند وروسته د دواړو لوریو د قومي مشرانو سوداګرو په هڅو بیرته خلاصه شوه. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرخه ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د تاسیساتو جوړول بللی وو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو خبرونه او قدر منوریدونکو را ورسیدو د خبرونه ورستۍ برخه ته او د هم ورستۍ راپور. له پاکستان او ایران یو شمیر تازه راستنه شوی کورنۍ لزده کړو د خپل لونو د محرومیدو له وجې اندېښمنې دي. دوی وایي په کډوالۍ کې لونې ښوونځیو ته تللې خو خپل هیواد ته په ستنېدو سره په کور ناستې دي. جونې هم وایي خپل تیار راتلونکي ته فکر وړي دي او د طالبانو له حکومت نه غواړي چې پر زده کړو محدودیتونه لرې کړي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي طالبان باید په دې اړه پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا له پېښور ښاره افغانستان ته تازه ستنه سوې د وو لورګانو مور سعیده ده. د وایي هغه هیواد کې تر لس کلنې استوګنې وروسته دوه میاشتې مخکې افغانستان ته ستنه سوه او اوس خپلې کورنۍ سره د ننګرهار ولایت پاچي ولسوالۍ کې اوسیږي. سعیدې ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان کې دوه لورګانې ښوونځي ته تلې خود دلته اوس په کور ناستې دي.
اسکول کې بابي هوا خوري نشته تلته شپږمه پورې ده بیا خو هغې نه وروسته مکتب نشته دلته کړی بس بیا نارینه اولاد همدا صحت نه پېښېږي هغې خبره شي لېکې معلمانی وې ډاکترانی وې دومره به یې کولې چې زمونږ روزي به پېږي ولې حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده خورې چې جیم نه هم په کار دی چې مکتب وویل شي
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولې دي. پنځه دېرش کلنه شبانه چې د څلور لونو مور ده بیا نږدې یوه میاشت مخکې له ایران افغانستان ته ستنه سوې ده. دا وایي اوس خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې اوسیږي. د شبانې په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د دوی د محدودیتونو له امله دا له زده کړو بې برخې سوې وه او اوس یې لوڼې ورته برخلیک سره مخ دي. دې ازادي راډیو ته وویل
ډېر ورته اندېښمن یو. نه پوهېږم چې د دوی راتلونکي به څنګه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې د ټولو نجونو پر مخ کې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. زما دا هیله وه چې یوه لور مې ډاکټره شي او بله یې ښوونکې. خو ارمانونه مو له منځه ولاړل.
د شبانې لور څوارلس کلنه صفیه چې ایران کې شپږم ټولګي کې وه هم د ورته اندېښنې په مطرح کولو د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه لرې کړي.
ډېرې هیلې مې درلودې خو اوس ډېره خفه یم چې له ښوونځي پاتې شوم. موږ ویل چې موږ به زده کړې وکړو له دولسم ټولګي او بیا له پوهنتونه به فارغې شو. یو څه به رانه جوړ شي. هلته ایران کې چې ډېره خوشحاله وم چې درس مو ویلو دلته چې راغلو نه هیلې شوم. زما غوښتنه دا ده چې زموږ پر مخ د بندیزونه لرې او په پوهنتونه ښوونځیو کې د زده کړو اجازه راکړل شي ترڅو راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو په راپور کې د مرکز شویو کسانو د اندېښنو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي او په تېر جمهوري نظام کې په کاناډا کې د افغانستان سفیر شینکی کډوخیر وایي طالبان باید په دې اړه په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي او د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ډېر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپله پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي، د لیسو پرانستلو ته اجازه ورکړي تر څو نجونې له دولسم صنفه فارغه شي او وکړی سي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، او همدارنګه هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې او په طبي موسساتو کې زده کړې کولې هغوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. افغانستان مسلکي پرسونل ته ضرورت لري او دا دوامداره باید صورت عمومی تر څو پورې د خلکو تقاضاو ته رسیدگی وشي.
د طالبانو حکومت د 401 لمریز کال په قوس میاست کې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو راوګرځولې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د 403 لمریز کال په همدې میاست کې په طبي انسټیټیوټونو هم د دوی پستا کړو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د روان زیږدیز کال د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 1400 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې سوې، چې له دې سره د زده کړو د محروم نجونو شمیر 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی و چې که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې سي.
سلام و صبحتان بخیر، شما شنونده مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی هستین. پیش از آن که به مطالب برنامه بپردازیم، خبرهای کوتاه را مرور میکنیم. اوچا میگوید که در سال گذشته تنها 47% بودجه مورد نیازش برای افغانستان را دریافت کرده بود. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا اعلام کرد که در سال 2024 تنها 47% از بودجه ای را که برای نیازهای بشردوستان افغانستان درخواست کرده بود دریافت کرده است. در گزارش جدیدی که دیروز منتشر شد، اوچا گفته که بیش از 3 میلیارد دلار بودجه برای طرح نیازها و کمک‌های بشردوستان افغانستان درخواست کرده بود، در حالی که تا پایان سال 2024 تنها 47% و تا ماهی مه امسال 53% یا 1.63 میلیارد دلار دریافت کرده است. اداره ملل متحد میگوید که کسر بودجه به شدت بر توانایی ملل متحد در ارائه کمک در زمینه‌های مختلف از جمله تأمین آب، صحت و حفظ صحت تأثیر گذاشته است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد به جامعه بین المللی هشدار می‌دهد که اگر اقدامات فوری برای تأمین بودجه انجام نشود، تلاش‌ها برای کاهش بحران بشردوستانه در افغانستان با شکست مواجه خواهد شد. مرکز حقوق بشر افغانستان اخراج دسته جمعی مهاجران افغان از ایران را نقض حقوق بشر و کرامت انسانی آنان دانسته. مرکز حقوق بشر افغانستان که یک سازمان غیر دولتی است، روز یک شنبه 22 سرطان با نشر اعلامیه گفته که اخراج گروهی مهاجرین افغان از ایران را که نقض حقوق بشری و کرامت انسانی آنان است محکوم میکند. با گفته این مرکز، این روند بدون در نظر گرفتن مدارک برخی مهاجرین، دادرسی و در نظر گرفتن شرایط افغانستان انجام می شود. این در حال است که حکومت ایران اخیراً اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را شدت بخشیده و در برخی موردها گزارش هایی از بدرفتاری مردم عام ایران با مهاجرین افغان نیز به نشر رسیده. سازمان های بشر دوستانه و حامی مهاجرین بارها از این موضوع نگرانی کرده و گفتند که این موضوع بحران بشری افغانستان را عمیق‌تر می‌سازد. بر اساس اطلاعات شورای مهاجرین ناروی، ایران در 7 ماه گذشته بیش از 1 میلیون مهاجری افغان را از این کشور اخراج کرده است. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد میگوید که در حال ساخت 165 کشمشخانه در افغانستان است. این سازمان میگوید که این کشمشخانه ها با کمک بانک جهانی در مناطق مرکزی، شمالی، جنوبی و غربی ساخته می شوند. این سازمان دیروز در صفحه ایکس خود نوشته که هر کدام این کشمشخانه ها ظرفیت ذخیره سازی تا 15 تن کشمش را دارند. این اداره ملل متحد افزوده که ساخت این کشمشخانه ها به کشاورزان کمک میکند تا از طریق خشک کردن و ذخیره سازی بهتر کشمش، ضایعات پس از برداشت محصولات را کاهش و درآمد خود را افزایش دهند. این در حالی است که کشاورزان و دهقانان افغانستان همواره از نبود محل ذخیره سازی معیاری و سردخانه ها برای محصولاتشان شکایت داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که مذاکرات بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس هفته آینده برای برقراری آتش بس در غزه آغاز شود. ایالات متحده از طرح حمایت میکند که شامل آتش بس 60 روزه در غزه، آزادی تدریجی گروگانهای اسرائیلی، خروج نیروهای اسرائیلی از بخشهایی از غزه و گفتگو برای حل مناقشه باشد. ترامپ روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که مذاکرات ادامه دارد و امیدوار است هفته آینده پیشرفتی حاصل شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این در حالی است که مقامات صحی غزه روز شنبه اعلام کردند که در یک حمله هوایی اسرائیل 8 نفر از جمله کودکان کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. بنا به گزارش ها این کودکان در یک مرکز توزیع آب کشته شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که قصد داشته یک شبه نظامی جهاد اسلامی را در این منطقه هدف قرار دهد، اما گفت که موشک به هدف خود نرسیده و به دلیل خطا چند متر دورتر فرود آمده است. و دبیرکل ناتو درباره فروش تسلیحات آمریکا به این سازمان و تحویل آن به اوکراین با ترامپ دیدار میکند. قرار است مارک روته دبیرکل ناتو این هفته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کند تا درباره اعلامیه او مبنی بر اینکه ایالات متحده میخواهد سلاح‌های خود را به ناتو بفروشد تا ناتو بتواند آنها را به اوکراین بدهد گفتگو کند. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این مجله خبری. یک اداره ملل متحد میگوید که تمرکز عمده بر کمک های غذایی در افغانستان باعث عدم رسیدگی به سایر نیازهای حیاتی مردم شده. فعالان اجتماعی و مدنی چی میگویند؟
سازمان های کمک رسان مخصوصا سازمان ملل متحد باید روی ایجاد فرصت های شغلی بیشتر تمرکز کنه به جای توزیع مواد غذایی.
توقف روند صدور ویزا به افغان های مقیم پاکستان از سوی حکومت این کشور، اقدامی که به نگرانی های افغان ها افزوده است.
اکثر افغان ها که اینجا زندگی میکنه و اساس ویزا زندگی میکنه و اگر ویزا یا تمدید نکنه یا ویزا برشان اپروف نکنه، بنان ما در خطر اخراج اجباری روبرو هستیم.
ناامیدی دخترانی برگشته از ایران و پاکستان از سرنوشتی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با آن مواجه شدند.
بس که جامعه ایم ناموید چیدیم، خواست نمیست که بطا باشه و پندونا باشه و نگه دست بخوریم، یک کیشه ایم داینده نگه بدرد بخوریم ایم و در پای خود استاد باشیم.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که ترامپ نخستین رئیس جمهوری آمریکاست که به دعوت رسمی لندن برای دومین بار از بریتانیا دیدار میکند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. من در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که تمرکز عمده بر کمک های غذایی در سال 2024 در افغانستان سبب عدم رسیدگی به سایر نیازهای حیاتی مردم شده است. اوچا با نشر گزارش تازه روز گذشته گفته که بحران بشری در افغانستان فراتر از ناامنی غذایی بوده و نیازمند یک رویکرد جامع و چند بخشی است. در همین حال آگاهان امور اجتماعی و فعالان مدنی میگویند نقش توزیع کمک های غذایی در کاهش فقر در افغانستان اندک بوده و سازمان های امدادرسان باید روی ایجاد فرصت های شغلی بیشتر تمرکز کنند. بیشتر در این گزارش از همکارم میشنویم.
یک گزارش تازه دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نشان می‌دهد که تمرکز گسترده بر کمک‌های غذایی در سال 2024 در افغانستان باعث شده که بسایر نیازهای حیاتی مردم مانند آب، خدمات صحی، افزلسه و سرپناه اضطراری رسیدگی لازم صورت نگیرد. این گزارش زیر نام نیازهای بشردوستانه و برنامه پاسخگویی افغانستان 2024 که روز یکشنبه 13 جولای منتشر شده، شکاف‌های های پاسخدهی سطح تمویل دستاوردها و چالش های عملیاتی کمک های بشردوستانه در سال گذشته میلادی در این کشور را بررسی کرده است. اوچا افزوده که در سال 2024 بیش از 22.4 میلیون نفر حداقل یک نوع کمک بشردوستانه دریافت کردند که 29 درصد بیشتر از هدف تعیین شده بوده. با این حال 67 درصد از این افراد تنها کمک غذایی دریافت کردند که آن هم در بسیاری موارد با جیره های کاهش یافته و تعداد دوره های کمتر صورت گرفته است. گزارش گفته که هرچند این سطح از پوشش نشان دهنده دسترسی گسترده تر برای مقابله با ناامنی غذایی ها است، اما در عین حال خطر نادیده گرفتن میلیون ها نفر را که نیازمند حمایت مداوم و چند بخشی برای تامین کامل نیازهای اساسی خود در طول سال هستند برجسته می سازد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد افزوده که بسیاری از مردم به ویژه در مناطق روستایی و مناطق آسیب دیده به آب آشامیدنی سالم، خدمات حفظ صحه و مراقبت های اولیه صحی دسترسی نداشتند که سبب تشدید آسیب پذیری های مردم شده و خطر شیوع بیماری ها، سوء تغذیه و مرگ های قابل پیشگیری را افزایش داده است. به گفته اوچا همزمان هزاران خانواده به ویژه پس از سیلاب ها و زلزله ها بدون سرپناه مناسب باقی ماندند و ناتوانی در فراهم سازی سرپناه اضطراری در فصل سرما یا شرایط ناگوار محیطی تهدید جدی برای جان خانواده های آسیب پذیر بوده است. در ادامه آمده که این کمبود و مشکلات نشان می‌دهد که بحران بشری در افغانستان فراتر از ناامنی غذایی بوده و نیازمند یک رویکرد جامعی و چند بخشی است، پاسخی که فراتر از کمک‌های غذایی باشد و به سایر نیازهای اساسی مانند آب آشامیدنی، حفظ صحه، خدمات صحی و سرپناه اضطراری نیز بپردازد. از سوی هم آگاهان امور اجتماعی و فعالان مدنی می‌گویند که نقش توزیع کمک‌های غذایی در کاهش فقر در افغانستان اندک بوده و سازمان‌های امدادرسان باید بیشتر روی ایجاد فرصت‌های شغلی تمرکز کنند. سید اشرف سادات یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که باید راه‌های بدیل کمک رسانی برای احیای اقتصاد محلی جستجو شود.
سازمان‌های کمک رسان مخصوصاً سازمان ملل متحد باید روی ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر تمرکز کنه به جای توزیع مواد غذایی. تمرکز روی احیای زندگی روستایی با سازی و نوسازی جویبارها، کمک به میکانیزه شدن زراعت، کمک به ایجاد سردخانه‌ها در روستاها، جاده سازی روستایی و نشان دادن راه‌های عواید برای جوانان و غیره میتونه راهکارهای بهتری باشه تا مردم آهسته آهسته از وابستگی به دریافت مواد زایی ماوار و یا هفتوار خلاص شوم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته که نزدیک به 23 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شماری از پناهجویان افغان دارای اسناد قانونی مقیم پاکستان میگن که حکومت این کشور از 20 روز به این سو تمدید ویزای اقامت آنان را متوقف کرده است. آنان میگن که در سالهای اخیر برای پیگیری درخواست‌های پناهندگیشان به کشورهای دیگر در پاکستان زندگی میکنند، اما اکنون به دلیل تمدید نشدن ویزاهای اقامتشان با خطر اخراج مواجه هستند. این در حالی است که روند اخراج پناهجویان و مهاجرین افغان بدون اسناد از پاکستان هنوز ادامه دارد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
شماری از افغان‌های دارای اسناد قانونی مقیم پاکستان می‌گویند که به دلیل تمدید نشدن ویزاهای اقامتشان با آزار و اذیت پلیس و خطر اخراج روبرو‌اند. بسیاری از این افراد که در انتظار طی مراحل پرونده‌های مهاجرتی و اسکان مجددشان به کشورهای دیگر هستند می‌گویند که از حدود 20 روز به این سو حکومت پاکستان روند تمدید ویزای آنان را متوقف کرده است. حسین عرفی، یکی از آنان که در اسلام‌آباد زندگی می‌کند، روز یکشنبه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در چند روز گذشته درخواست تمدید ویزایش پذیرفته نشده و به همین دلیل به شدت نگران است.
این یکی از زمینه سازی برای دیپورت اجباری برای افغان ها است، به خاطر که اکثر افغان ها که اینجا زندگی میکنه با اساس ویزا زندگی میکنه و اگر ویزا یا تمدید نکنه یا ویزا برشان اپروف نکنه، بنابراین ما در خطر اخراج اجباری روبرو هستیم.
یکی دیگر از افغان‌های مقیم اسلام آباد پایتخت پاکستان که پرونده پیتوی آمریکا را دارد به دلیل حساسیت موضوع به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت
شو خوشل روزی چی دوی دادی ویزو تمدید اکستنشن دا
حدود 20 روز می شود که پاکستان تمدید ویزای افغانها را متوقف کرده است. این کار مشکلات زیادی را به وجود آورده است. پلیس می آید و افغانها را اذیت می کند. از آنها پول می گیرند و تهدیدشان می کند. علاوه بر این هم افغانها با مشکلات شدید روحی و روانی مواجه هستند و فکر می کنند که هر لحظه با تهدید اخراج مواجه هستند.
آنان مدعی‌اند که اگر به دلیل عدم تمدید ویزای اقامتشان از پاکستان اخراج شود، زندگیشان در افغانستان در معرض خطر مرگ قرار خواهد گرفت. آنان از حکومت پاکستان می‌خواهند هر چه زودتر روند تمدید ویزای اقامت آنان را آغاز کند تا از نگرانی‌هایشان کاسته شود. هرچند حکومت پاکستان تاکنون رسماً درباره توقف روند تمدید ویزای اقامت برای افغان‌ها ابراز نظر نکرده است، اما برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله جیو نیوز به تاریخ 12 جولای گزارش داده که اداره تحقیقات فدرال یا FIA این کشور شماری از کارکنان اداری را به اتهام صدور غیرقانونی ویزاهای الکترونیکی به افغان‌ها بازداشت کرده است. موضوعی که به گفته آنان موجب تأخیر در روند تمدید ویزا شده است. بر اساس گزارش این قضیه پس از آن فاش شد که اداره تحقیقات فدرال پاکستان گروهی را شناسایی کرد که با استفاده از اسناد جعلی و در بدل پول برای افغان‌ها زمینه دریافت ویزای اقامت را فراهم می‌کرد. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت اداره طالبان فعالیت می‌کند نیز تاکنون در مورد توقف این روند به گونه رسمی ابراز نظر نکرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار زیاده از شهروندان افغان از جمله همکاران نیروهای آمریکایی و کشورهای غربی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان مدنی و اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین به دلیل آنچه که تلاش برای نجات جانشان خواندند به پاکستان پناه بردند، اما آمار دقیق آن مشخص نیست. بسیار از افغانها در پاکستان با ویزاهای اقامت دارند که نیازمند تمدید ماهانه است. آنان برای دریافت مجدد ویزای خود هر ماه اقدام می کنند. پیش از این ویزا برای 6 ماه تمدید می شد. اما اکنون مهاجران افغان در پاکستان ادعا دارند که تمدید ماهانه ویزا برای هر فرد بیش از 25 هزار کلدار هزینه دارد که بسیاری از آنها توان پرداخت آن را ندارند. این در حالی است که روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد قانونی و دارندگان کارت‌های افغان یا ECC از پاکستان همچنان ادامه دارد. حکومت طالبان اعلام کرده که تنها روز شنبه 96 خانواده افغان که تعدادشان به 485 نفر میرسد از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که این افراد از طریق گذرگاه‌های تورخم، سپین بولدک و انگورده وارد افغانستان شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از 17 تا 19 سپتامبر به دعوت چارلز دوم پادشاه بریتانیا از لندن بازدید خواهد کرد. البته تاکنون هیچ رئیس جمهوری آمریکایی برای دومین سفر رسمی به لندن دعوت نشده. ترامپ در سال 2019 در طول دور اول ریاست جمهوریش مهمان پادشاه چارلز و ملکه الیزابت دوم بود. ترامپ که از حامیان نزدیک خانواده سلطنتی بریتانیا به ویژه پادشاه است، در این سفر 3 روزه با ملانیا بانوی اول آمریکا همراه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در جریان بازدید کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا از قصر سفید در ماه فوریه برای بازدید از بریتانیا دعوت شد. ترامپ پس از خواندن دعوتنامه گفت که این افتخار بزرگی برای او است و از اینکه در طول این سفر در قلعه ویندزور در غرب لندن اقامت خواهد داشت ابراز خرسندی ویژه کرد. جورج دبلیو بوش و باراک اوباما رؤسای جمهور سابق آمریکا نیز در طول سفرهایشان به بریتانیا در قلعه ویندزور اقامت داشتند. بازدیدهای رسمی اغلب تشریفاتی هستند و با هدف تقویت روابط دوستانه یا کاهش تنش‌ها بین کشورهای رقیب انجام می‌شوند. اگرچه دعوت از رئیس جمهور ترامپ توسط خود پادشاه چارلز دوم انجام شده، اما این کار با مشوره دولت منتخب انجام می شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یکی از دلایل ارسال دعوتنامه به ترامپ این است که استارمر میخواهد رابطه نزدیکتری با ترامپ برقرار کند و تأثیر برخی از سیاستهای او را بر بریتانیا کاهش دهد. رابطه استارمر با ترامپ دوستانه به نظر می رسد و در نتیجه بریتانیا از اثرات اعمال تعرفه های سنگین ایالات متحده بر واردات از کشورهای دیگر نسبتاً در امان مانده است. اما برخلاف سفرهای قبلی به نظر نمی رسد که همه در بریتانیا از سفر ترامپ استقبال کنند. در سال 2019 زمانی که ترامپ در لندن بود، مردم یک روز کامل در لندن اعتراض کردند که در تهران یک بادکنک ترامپ را به شکل یک کودک نارنجی عصبانی نشان می داد، از بیرون پارلمان به هوا پرتاب شد. اعضای حزب کارگری حاکم به رهبری استارمر در پارلمان سوالاتی را در مورد اینکه چرا باید از ترامپ چنین استقبالی گرمی شود مطرح کردند. به گفته یانان، در حالی که ترامپ از اقدامات اسرائیل در غزه حمایت می کند و حاکمیت ملی متحدان مانند کانادا و گرینلند را تهدید می کند.
بیشتر از خبر،
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگه که میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه در سال قبل افزایش یافته است. مسئولان این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اما هنوز هم مشکلات در این زمینه وجود دارد. اینکه تاجران افغان در این باره چی میگویند از سنا کاکر میشنویم.
در حالی که داد و ستد میان افغانستان و پاکستان هماره با فراز و نشیب‌های همراه بوده و بندر تجارتی غلامخان نیز در حال حاضر بروی اموال تجاری و رفت آمد مسدود است، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از بهبود تجارت میان دو کشور در 6 ماه نخست سال روان میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. خانجان الکوزه، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال روان تبادلات تجاری از طریق شماره از گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان که سال گذشته در فصل میوه های تازه برای مدت طولانی مسدود بودند، به گونه منظم انجام شده و همین موضوع باعث افزایش حجم تجارت میان دو کشور شده است. او افزود که هنوز هم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
دلایل این بهبودی این است که سال گذشته وضعیت خیلی آشفته بود، مشکلات زیاد بود و تمام بنادر مسدود بودند. افغان ها نیز نمیخواستند که اموال پاکستان را خریداری کنند، چون انتقال پول هم خیلی مشکل بود. ولی در این 2-3 ماه اخیر وزیر امور خارجه پاکستان آمد و پس از آن سهولت ها ایجاد شد. اگرچه اکنون نیز مشکلاتی است، بندر غلامخان بسته است، تعرفه ها بر میوه های تازه که باید با این میشد هنوز هم خیلی بالا است. مشکلات ترانزیتی هم وجود دارد، ولی باز هم تجارت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نیز گفته است که تجارت میان افغانستان و پاکستان در 6 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابهان در سال گذشته بهبود یافته است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت، در گفتگو با رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته که در 6 ماه نخست سال 2025 میلادی تجارت میان این دو کشور به 989 میلیون دلار رسیده است که شامل حدود 277 میلیون دلار صادرات و 712 میلیون دلار واردات می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در ماه سپتامبر سال 2024 گفته بود که تجارت میان افغانستان و پاکستان در حدود 60-70% کاهش یافته است. در این حال شماره از تاجران افغان که با پاکستان داد و ستد دارند نیز میگویند کاروبارشان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما هنوز با برخی مشکلات روبرو‌اند. رفیع‌الله، صادرکننده میوه تازه به پاکستان، میگوید که هنوز هم طی مراحل اموال تجارتیشان در گذرگاه تورخم زمانگیر است.
تقریبا پروسه کال با
صادرات ما نسبت به سال گذشته افزایش یافته. سال پیش مشکلات خیلی زیاد بود، ولی امسال مشکلات کم شده است. یک مشکلی که حل آن خیلی مهم است این است که وقتی موتورهای ما از تورخم عبور میکند باید طی مراحل آن زود شود و در آن تاخیر نشود، چون با توقف آن میوه خراب میشود.
احمد فیصل، یکی از تاجران افغان که از پاکستان سمنت وارد میکند، نیز در مورد بهبود تجارتش میگوید:
زمونگا کاروبار دغت
کاروبار ما از 6-7 ماه بدین سو الحمدلله خیلی خوب شده است که دلیل عمدایان این است که بعضی پروژه ها به افغانستان آمده است و همراه با این مشکلاتی که در تورخم بود هموار شده، از جمله روند ترانسپورتیشن سرعت یافته است.
در پی نگرانی ها از کاهش تجارت میان افغانستان و پاکستان به دلیل پایان یافتن اعتبار سند موقتی اتحاد، این سند پس از گفتگو میان مقام های دو کشور تا پایان ماه جولای تمدید شده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید رانندگان موترهای باربری می توانند تا 30 جولای با همین سند میان دو کشور رفت و آمد کنند. پس از آن داشتن پاسپورت و ویزا برای رانندگان و دستیارانشان و سند جدید تاد برای موترهای باربری آنان الزامی خواهد بود. قابل یادآوری است که روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان همواره با مشکلات متعددی همراه بوده است. هم اکنون نیز بندر غلامخان که 30 بندر مهم تجارتی میان این دو کشور است، به تاریخ 8 ماه سرطان بروی تردد اموال تجارتی و رفت آمد مسدود شده است. پیش از این نیز گذرگاه ها میان دو کشور بارها به دلایل امنیتی یا سیاسی مسدود شدند که زیان زیادی به تاجران هر دو کشور وارد کرده است. اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان که به تاریخ 19 اپریل در رأس یک هیئت به کابل سفر کرده بود گفته بود که حکومت پاکستان مصمم است تا تجارت و ترانزیت دو جانبه با افغانستان را بیشتر گسترش دهد و تعهد کرده که سهولت های لازم را در این زمینه ایجاد کند. اما پیش از این سفر گذرگاه تورخم از سوی پاکستان به صورت یک جانبه در 21 فوریه 2025 مسدود شد و پس از 29 روز با تلاش های بزرگان قومی و تاجران دو طرف بازگشایی شد. مسئولان پاکستانی دلیل اصلی این اقدام را واکنش به ساخت تاسیسات توسط نیروهای طالبان در نزدیکی خط دیورند اعلام کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
برخی خانواده هایی که به تازگی از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند از محرومیت دخترانشان از آموزش ابرازی نگرانی کردند. آنان میگن که دخترانشان در جریان مهاجرت به مکتب میرفتند، اما اکنون که به کشور برگشتند به دلیل محدودیت های طالبان ناچار در خانه نشستند. این که این دختران چی میگویند بیان که از همکارم بشنویم.
او سعدیه مادر 7 دختر است که به تازگی از شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان برگشته است. او میگوید پس از 10 سال زندگی در آن کشور 2 ماه پیش به افغانستان بازگشته و اکنون همراه خانواده‌اش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار زندگی میکند. سعدیه به رادیو آزادی چنین گفت:
اسکول کی بابی؟ آوا خوری نشتالتش.
دخترانم آنجا مکتب می رفتن. اگر اینجا هم برایشان آموزش می بود شاید دکتر و معلم می شدن. پسر ندارم. حداقل آنان می توانستن نانآور خانه شوند. پیام ما به حکومت این است که باید به دختران نیز اجازه تعلیم داده شود.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند.
با تشویش آیندهشان هستیم چطوری؟ ایت نمیفهمیم انگیزه چی خواهد شد؟ همین مکتب ها باز شود دخترک ها درس بخوانند.
شبانه زن 35 ساله و مادر 4 دختر است که نزدیک به 1 ماه پیش از ایران برگشته و اکنون با خانواده 6 نفرش در شهر مزار شریف ولایت بلخ زندگی می کند. او می گوید در دوره اول حکومت طالبان خودش از تعلیم محروم ماند و حالا دخترانش با همان سرنوشت روبرواند. او به رادیو آزادی گفت:
زیاد نگران هستم دیگه، نمی فهمم اندیشان چی خواهد شد. خواستم این میز دیگه که برای دخترک ها پنتونا باز شود، همین مکتب ها باز شود، دخترک ها درس بخوانن. یک چه خوش داشتم دکتر شم، یک چه خوش داشتم معلم شود، این دختر کلان ما خوش داشتم معلم شود، این دختر 10 سالی ما خوش داشتم دکتر شود. چیزای ما دیگه به هم خورد، آرزو آرمانای ما.
صفیه دختر 14 ساله شبانه که در ایران صنف 6 بود نیز از طالبان می خواهد تا محدودیت های آموزشی را بردارند.
آرزو خوزیاد داشتیم دیگه آلجگر خود است این مکتب در بریم درس بخوانیم 12 تمام کنی پنتون بخوانیم دیگه یک چیز شویم. خوش بودم زیاد جه درس می خواهدم پس که جامعیم نامویت شدیم خواست دوم میست که مکتب باشه و پنتون ها باشه دیگه درس بخوانیم یک چیز شویم داینده باشیم.
منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره این نگرانی ها و خواسته ها پاسخی نداد.
شینکای کروخیل عضو کمپاین حمایت از آموزش دختران و سفیر پیشین افغانستان در کانادا گفت که طالبان باید در سیاست‌هایشان تجدید نظر کرده و درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کنند. او به رادیو آزادی گفت:
ضروری است که طالبان در سیاست‌هایشان بازنگری کنند و بازگشایی مکاتب اجازه دهند تا دختران بتوانند تا صنف 12 هم درس بخوانند و به پوهنتون را پیدا کنند. همچنین دخترانی که در پوهنتون‌ها و مؤسسات طبی درس می‌خوانند باید اجازه ادامه تحصیل داشته باشند. افغانستان به پرسنل مسلکی نیاز دارد و باید تولید نیروی متخصص ادامه یابد تا به نیازهای مردم پاسخ داده شود.
در ماه قوس سال 1401 خورشیدی طالبان دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. با آنکه در ابتدا به دختران اجازه آموزش در مؤسسات طبی داده شده بود، اما در ماه قوس 1403 این امکان نیز از آنان گرفته شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در 22 مارچ امسال هشدار داده بود که با آغاز سال تعلیمی 1404 حدود 400 هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند و شمار کل دختران محروم از آموزش در افغانستان به 2.2 میلیون نفر رسیده است. یونیسف هشدار داد که اگر این محدودیت ها تا سال 2030 ادامه یابد، تا 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهند ماند. اما این آمار یونیسف پیش از تشدید اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان منتشر شده است.